د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، زه احمد تکل د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته چې د اکرام مسکینیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي ستاسو هرکلی کوم. اجرائیه مشر عبدالله عبدالله نن اعتراف وکړ چې د افغانستان خلک د کابینې په اعلان کې د پرله پسې ځنډ له کبله اندېښمن دي، او د ولسمشر اشرف غنی له څرګندونو وروسته چې ویلي وو نړیوال ځواکونه کولای شي په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام په اړه له سره غور وکړي، پنټاګون اوس وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په مهالویش کې کوم بدلون نه دی راغلی. نور موضوعات هم لرو په دې خبرونه کې، د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام هم مهروي، خو تر هر څه مخکې خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان د پارلمان ولسی جرګې د اساسي قانون د تعدیل هغه لایحه منظور کړه چې په پوځي محکمو کې د تروریزم په تور د ملکیانو محاکمه کولو ته اجازه ورکوي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان ورکړی چې د روسیې په پوځ کې بهرنیو اتباعو ته د خدمت امکان برابروي. له نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان کورنی خبرونه اجمل تورمان اوروي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وایي چې دی او ولسمشر هر ورځ د کابینې په جوړولو کار کوي. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې له طالبانو سره په هر ځای کې چې وي د سولې د خبرو ملاتړ کوي، او د امریکا پوځ ویلي چې له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو مهالویش کې بدلون نه دی راوستی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وایي چې دی او ولسمشر هر ورځ د کابینې په جوړولو کار کوي. خاغلی عبدالله نن دغه څرګندونې په کابل کې یوې غونډې ته وکړې. زه او ولسمشر هر ورځ له کاندیدانو سره خبرې کوو، او انشاءالله چې ډیر ژر به د کابینې د اعلان شاهدان اوسو. دا په داسې حال کې ده چې نن د ملي وحدت د حکومت د کار سلم ورځ ده، خو لا هم د نوې کابینې برخلیک نه دی معلوم. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې له طالبانو سره په هر ځای کې چې وي د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دغه جرګې د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د سولې په خبرو کې باید د افغانستان اساسي قانون او د لس کلنې لاسته راوړنو ته پوره درناوی وشي.
طالبان سره خبرې په چین کې فرض کېږي د سولې خبرې منګه تاییدو، دا غوښنه حمایت او هغه سولې چې د افغانستان اساسي قانون او دغه د لسکلن راستون ته په احترام شوې. موږ سولې غواړو، دا سولې غواړو چې د ټول افغانانو په یو شان حیثیت خوندي.
د مشرانو جرګې رئیس وایي چې د سولې خبرې باید پټنوي او ټول ملت په جریان کې پریښودل شي. نتایج شوی راپورونه وایي چې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ راغلی دی، او د طالبانو یوې ډلې د تیر کال په نومبر میاشت کې په چین کې له چینی چارواکو سره هم په دې اړه خبرې کړې دي. د امریکا پوځ ویلي چې له افغانستان د ځواکونو د وتلو مهالویش نه بدلیږي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی د امریکا له سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې ښایي امریکا د پاتې کېدونکو عسکرو د وتلو پر پلان له سره غور وکړي. د پنټاګون ویان سټیف وارن پرون ویلي چې د امریکا ځواکونو د وتلو په مهالویش په خپل ځای پاتې شي. وروسته له دې چې په افغانستان کې ناټو جنگي ماموریت پای ته ورسید، امریکا لس زره اته سوه عسکر په دې هیواد کې پریښودل چې د ناټو له شاوخوا 2000 عسکرو سره د غوت ناتړ ماموریت پر مخ بیایي. د پنټاګون ویان ویلي د امریکا هغه پلان نه دی بدل شوی چې د 2015 کال په پای کې په افغانستان کې د عسکرو شمیر 5000 ته راکموي، او له هغه وروسته به د 2018 کال په پای کې د دوی عسکر د امریکا په سفارت پورې محدود شي. او په کابل کې د امریکا نوې سفیر مایکل میکنلی نن په ځانګړو مراسمو کې ولسمشر اشرف غنی ته خپل باوردیک وړاندې کړ. میکنلی د وړاندې په کابل کې د امریکا د سفیر مرستیالو. افغانستان ته راتګ نه مخکې میکنلی په کولمبیا او پیرو کې هم د امریکا سفیر پاتې شوی دی. د دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کاننګ هم وو چې څه موده وړاندې دنده پای ته ورسیده. دلته د مهاله د افغانستان کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه او نوریاس نوري. ازادي راډیو
د پاکستان د پارلمان ولسی جرګې د اساسي قانون د تعدیل هغه لایحه منظور کړه چې په پوځي محکمو کې د تروریزم په دور د ملکیانو محاکمه کولو ته اجازه ورکوي. دغه تعدیل چې هدف یې د تورنو تروریستانو د محاکمې ګړندي کول دي، د 3 کسیزې ملي اسمبلی حاضرو ټولو 240 غړو ورته مثبته رایه ورکړه. په اساسي قانون کې د تعدیل راوستلو لپاره د ملي اسمبلی 2/3 برخه غړو مثبتو رایو ته اړتیا وه. تمه ده چې دغه قانون به چې له نافذېدو وروسته 2 کاله اعتبار ولري، مشرانو جرګه هم په روانه اونۍ کې تصویب کړي. پاکستان د ډسمبر له 14 په پېښور کې پر یوه ښوونځي د طالبانو د حملې وروسته چې په نتیجه کې 122 ماشومان او 9 کارکوونکي ووژل شول، د سختدریز وسلوالو د ځپلو لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. د بشري حقونو فعالانو د حکومت پر هغه اقدام انتقاد کړی دی چې پر اعدام د محکوم شوو بندیانو د سزا پر عملي کېدو یې بندیز لرې کړی او د تروریزم په تور محکوم شوي اعداموي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان ورکړی چې د روسیې په پاوځ کې بهرنیو ادباو ته د خدمت کولو لاره پرانیزي. د دغه فرمان له مخې چې د جنوري په 2 ورکړل شوی، د 1300 کلونو ترمنځ روسي ژبو بهرنیانو ته اجازه ورکول کیږي چې د قرارداد له مخې تر 500 کلونو پورې د روسیې په وسلوالو ځواکونو د کورنیو چارو وزارت په ځواکونو او یا هم د اوروژنې یا اتفایې په دولتي ادارو کې خدمت وکړي. د پوځي چارو کارپوهان وایي تر اوسه د روسیې په پاوځ کې د خدمت لپاره هغه بهرنیان ګمارل کېدل چې باید د روسیې تابعیت ترلاسه کړی وای یا هم یو ځانګړی سند یې لرلی وای. اکثره دغه سرتیری د روسیې بهر په خپلو کلنیو ټاټوبو کې خدمت کوي. په اوس وخت کې د روسیې لوی پوځي اډې په ارمنستان او تاجکستان کې دی او دا هیواد هم داشن د ملداویا او د موسکو ملاتړی د ګرجستان په جلا غوښتونکو جنوبي اوسیتیا او ابخازیا په ګډون د پخواني شوروي اتحاد په یو شمېر سیمو کې پوځي حضور لري. خو د دغه نوي فرمان له مخې د جنګ په حالت کې دغه بهرني سرتیري بهر ته هم استول کېدای شي. داسې ښکاري چې دغه فرمان د اوکراین په ختیځ کې له شخړو سره چې موسکو د روس پلو بلتون پالو په خوا کې د روسي سرتیرو د جنګېدو په اړه تورونو انکار کوي مستقیمه اړیکه نه لري. د کاناډا 2 بیړۍ به چې د اوکراین له پوځ سره غیر جنګي مرستې پکې بار دي، نن د اډیسا ښار بندر ته ورسیږي. د اوکراین د جمهور رئیس او همکار یوری بیریکوف دغه اعلان پرون وکړ. هغه وویل دغه پوځي مرستې به چې ډیری ژمنی یونیفورم او موزی په اډیسا کې رضاکار محسسې ترلاسه کړي او پر هغو ځواکونو به یې وویشي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاو بلتون پالو پر ضد جنګېږي. د لیتوانیا دفاع وزیر پرون وویل چې هیواد پوځي وسایل اوکراین ته ورکړي، خو په دې اړه چې هغه څه ډول وسایل دي جزئیات ورنه کړل. په عین حال کې د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشنکو پرون د اوکراین پوځ ته د جنګي وسایلو او تجهیزاتو د سپارلو په مهال وویل چې د هیواد پوځ نن ورځ ډیر غښتلی دی. د کرکټ په دغو 7 میاشتو کې د اوکراین نوی پوځ د اوکراین نوي ځواکونه زیږیدلي دي. مورال او تجهیزاتو ته په پام سره موږ ویلی شو چې دا پوځ یو د اروپا تر ټولو پیاوړی پوځ دی. د پروشنکو همکار بیریکوف دغه راز ویلي چې د کاناډا د غیر جنګي مرستو بله بیړۍ به هم د روانې میاشتې په نیمایي کې اوکراین ته ورسیږي. د یو بل خبر له مخې د اوکراین په ختیځ کې په یوه ترافیکي پیښه کې د اوکراین د ملي ګارډ 14 پوځیان ووژل شول. چارواکو وویل دا پیښه پرون د ورځې ناوخته د خراب هوا له امله په دونیسک سیمه کې رامنځته شوې او ډیری پوځیان هغه مهال ووژل شول چې یو پوځي لوی موټر له یو بس سره ټکر وکړ. په روغتون کې د بستر شوو 12 ټپیانو یوه نن ساه ورکړه. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا مرستیال وایي غواړي چې دغه رسوایی ځپلي فدراسیون مشرتابه ته ځان کاندید کړي. اردني شهزاده علي بن الحسین دغه اعلان پرون وکړ او ویل چې د فیفا د مشرتابه لپاره به په راتلونکو انتخاباتو کې چې د مې په 9 ترسره کیږي ځان کاندید کړي. د غوره کېدو په صورت کې به نوموړی د دې فدراسیون د اوسني مشر سټیپ بلټر ځای نیسي. نه د کلن شهزاده علي په یو بیان کې ویلي چې اوس د دې وخت دی چې د فوټبال په فدراسیون کې تغییر راشي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر من اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. اجرائیه مشر عبدالله نن ومنله چې د افغانستان خلک د کابینې په اعلان کې د پرله پسې ځنډ له کبله اندېښمن دي. د امریکا د دفاع وزارت او سپینه ماڼۍ وایي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په مهال ویش کې تر اوسه کوم بدلون نه دی راغلی. په نورو موضوعاتو کې، په هلمند کې د محلي پولیسو له تنخواګانو شاوخوا 8 میلیونه افغانۍ حیفو میل شوي دي، په داسې حال کې چې مستحقو کسانو ته خپلې تنخواګانې نه رسیږي.
لاس مې چې خو کې چې دوی خورم په ځغاسته دی ماش چانه دی ورکړي او په دا خاطر اوس موږ ستړي چې موږ به د وزارت په امر راوړو.
مشرانو جرګه وایي چې د سولې په خبرو کې هر راز پرمختګ باید له خلکو سره شریک شي. او په ننګرهار کې یو ډله طالبان چې وایي په پاکستان کې روزنه ورکړل شوې وه د سولې له پروګرام سره یو ځای شول.
پاکستان بالای سر کې راته ویل چې افغانستان کې چې څومره دی هغه د مرګ سره جوړیږي. دا خبره زما سره ونه منلې ورغلم او د افغانستان اسلامي دولت ته ما تسلیمي ورکړه.
د خبرونه په دوه منی مای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبريږي او ردو ته را سره وسی. هجریا مشر عبدالله عبدالانن اعتراف وکړ چې د افغانستان خلک د کابینې په اعلان کې د پرله پسې ځنډ له کبله اندېښمن دي. ښاغلی عبدالله چې نن په کابل کې د څو ولایتونو د ولایتي شوراګانو له غړو سره په کتنه کې خبرې کولې ژمنه وکړه چې د ملي وحدت د حکومت غړي به ډېر ژر لوړه وکړي. د ښاغلی عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه د نور تفصیل لپاره همدا شیبه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په مستقیمه اړیکه را سره دی. افغان صاحب.
بله بله تکات صاحب.
د خغلی عبدالله بله همدا مې غوښتل چې د خغلی عبدالله د څرګندونو جزئیات په لنډی سر راته وایي چې څنګه او لڅه نظر د هم د خلکو پر اندېښنو باندې خبرې وکړې چې خلک اندېښمن دي او دا اعتراف کوو چې په کابینه کې پرله پسې ځنډ راغلی او هم بیا تر اوسه پورې هم د کومه نوې خبره د کابینې د اعلان په اړه نه درلوده.
بله تکل صاحب. د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې دا مهال دی او ولسمشر د کابینې له کاندید وزیرانو سره په خبرو بوختي او ډېر ژر به ولسي جرګې ته معرفي شي. ښاغلی عبدالله چې د سه شنبې په ورځ د ولایتي شورا یو شمېر غړیو ته خبرې کولې ومنله چې د کابینې ځان خلک په تنګ کړي دي خو ټینګار یې وکړ چې افغانان به په نږدې ورځو کې د مسلکي کابینې د جوړېدو شاهدان وي. نوموړي زیاته کړه چې دای ولسمشر ترمنځ د کابینې په اړه هر ورځ بحثونه کیږي او هدف یې هم کابینې ته د مسلکي کسانو انتخابول دي. ښاغلی عبدالله په دې اړه وویل
همه روزه رئیس جمهور و ما با کسایی که کاندید هستند در یخسن بحث می داشته باشیم، صحبت می کنیم و تبادل نظر می کنیم و انشاءالله وعده ما هم همیست که به زودی همه ما شما شاهد اعلان کابینه می باشیم.
که څه هم د ارګ سرچینو ویلي و چې د چهارشنبې په ورځ یعنې سبا به د کابینې یو برخه ولسي جرګې ته معرفي شي خو اوسني معلومات ښیي چې دغه مهلت به دوه ورځې نور هم وځنډیږي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غني ته نږدې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د کابینې په اړه د دواړو ترمنځ خبرې روانې دي. سرچینه زیاتوي قوي احتمال شته چې د روانې اونۍ یعنې د پنج شنبې او یا هم د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ د کابینې یو برخه یا بشپړه کابینه معرفي فشي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیات د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې پر حکومت غږ وکړ چې د کابینې په معرفي کولو کې نور نو ځنډ ونه کړي.
په دوه مشرانو چې کابینې نظر ته زره معرفي کړي از موږ تاسو سره سره پرونو هم دا یو خوایم دوه هم دا یو غږ پاتې چې غږ ورمنې وکړو. نن سلام ورځ ده چې حکومت سوګند خسته موږ به من هیڅ د یو اتاق د خلکو د استادو یو ځل بیا لکه په خوام چې نه پدې سلو ورځو کې غوښتنې کړې دي یو ځل بیا غوښتنه وکړي نو شرم نظر ته زړه خپل کابینه معرفي کوي تر څو ولسی د اعتماد راي ورکړي.
له دې وړاندې د ولسي جرګې دوه پلاو هم له ولسمشر او اجرایوي رئیس سره کتلې او ورسره د کابینې د غړیو په ټاکنه کې د خند په حق له خبرې کړې وي. د کابینې د جوړېدو په برخه کې د ولسمشرۍ مانی د چارواکو لژمنو سره سره لا روښانه نه ده چې آیا د دې اونۍ په پیل او د بلې اونۍ په پیل کې به د کابینې د ټاکلو لپاره د خلکو انتظار پای ته ورسیږي او کنه. بلې تکل صاحب
ډیره زیاته مننه کوم. رحمت الله افغان قدرمن اوریدونکو په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې د اجرایه مشر د حکومت د اجرایه مشر عبدالله عبدالله د نننۍ او څرګندونو جزئیات وړاندې کول. ښاغلی عبدالله نن د ولایتي شوراګانو له غړو سره په کتنه کې و ژمنه وکړه چې د ملي وحدت د حکومت غړي به ډیر ژر لوړه وکړي. ښاغلی عبدالله اعتراف وکړ چې د افغانستان خلک د کابینې په اعلان کې د پرله پسې ځنډ له کبله اندېښمن دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
له د غزنی ولایت له مقر څخه کریم په خپل سمس کې لیکي د ملي وحدت حکومت د کابینه د جوړولو توان نه لري، باید چې د کابینه د جوړولو لپاره جان کيري راوغړي، نور په دې حکومت باور کول د په وینا تیروتنه ده. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی په خپل سمس کې لیکلي، هوښیار نه پرزی چې او پرزی نو غبرګ غاښونه یې وزي. دی لیکي چې منظور مې د ملي وحدت حکومت دی چې دا ډیر یو غلطه پدیده ده. عبدالرزاق د هلمند ولایت له کجکی ولسوالۍ څخه لیکلي چې د سنگین بیچاره ولسته وایم چې اشرف غنی او عبدالله خپل مشکلات نشي حل کولای، نو ستاسو مشکل به چیرته حل کړي؟ زمونږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر منوریدونکو، تاسو هم که د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه او یا هر موضوع چې تاسو ته جالب ښکاري، کچیرته کوم نظر لرئ او یا پوښتنه او سوال لرئ، د ازادۍ راډیو د اس ام اس په پروګرام په وسیله یې کولای شئ چې له ازادۍ راډیو او اوریدونکو سره شریک کړئ. یوازې د افغان بی سیم په 1313 شمیرې خپل اس ام اس ازادۍ رادیو ته را استولې ستای او خپل نظر له موږ او له نور اوریدونکو سره شریکولای شي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر د کمول لپاره مخکې له مخکې ټاکل شوی مهالویش نه بدلیږي. پنټاګون دا خبره ورسته لغه کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په یو امریکا کې چې نوې خبره شو ویلي چې امریکا ښایي له افغانستانه د عسکرو د ایستلو پر مهالویش له سره غور وکړي. عین خبره د سپینې ماڼۍ یو مقام هم کړی ده. د فرشتې جلالزی په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د امریکا د دفاع وزارت ویاند سټیف وارن ویل چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو پلانونه پر ځای دي او په مهالویش کې کوم بدلون ناراضي. په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت 13 میاشت پای ته ورسید. د ناتو اروپایي غړو او امریکا پریکړه کړې چې د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې لپاره 10,000 عسکر په افغانستان کې وساتي چې 10,000 به امریکایان وي. د پنټاګون ویاند سټیف وارن پرون ویل چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې د خپل عسکرو شمیر 5,000 تر کم وي او د راتلونکي کال یعنی د 2014 میلادي کال په پای کې به د عسکرو شمیر یوازې دومره محدود شوی وي چې په کابل کې به د امریکا د سفارت د امنیت ټینګولو چارې پر مخ بیایي. سپین ماڼۍ هم ویلي هغه څه چې ولسمشر براک اوباما یې په اړه ډیر څرګند دریځ درلود او لري، هغه له افغانستانه د عسکرو د ایستلو پلان دی. خو د سپین ماڼۍ د مطبوعاتو مسؤل جاش ارنست پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته ویل چې امریکا به د القاعده او ترورستانو پر ضد مبارزه جاري ساتي. جاش ارنست ویل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي ماموریت پای ته رسیدلی.
What the president has been really clear about is what our strategy in Afghanistan is.
د وای هغه خبره چې ولسمشر اوباما یې په اړه ډیر څرګند دریز درلود، هغه په افغانستان کې زموږ ستراتیژي ده چې د کال په ختم کې داسې حالت ته راورسېدو چې د امریکایي پوځیانو لپاره په افغانستان کې ماموریت نور پای ته رسیدلی. امریکایي پوځیان به وزي او افغانان اوس په بشپړ ډول د خپل هیواد د امنیت ټینګولو مسؤلین دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو مرکه کې چې نوې خبره سوی ویلي چې امریکا شایي له افغانستانه د عسکرو د ایستلو پر مهال له سره غور وکړي. ولسمشر غنی د یکشنبې په ورځ امریکایي تلویزیون سی بي اس سره په مرکه کې وویل چې ضرب الاجل باید د کاڼي کرشه نه وي. د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له هر ماموریت سره مخالفت لري او د افغانستان حکومت پر ضد به جنگ ته دوام ورکوي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا ولسمشر شایي په نهایت کې افغانستان د ځواکونو د ایستلو ضرب الاجل ته بیا کتنه وکړي. خو د سپین ماڼۍ د مطبوعاتو مسؤل جاش ارنست پرون خبريالانو ته وویل چې امریکا به په افغانستان کې د تروریزم ضد مبارزه جاري ساتي.
There is an enduring US military presence and NATO coalition military presence.
دوی په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور او د ناتو په مشرۍ د کلافي ځواکونو پوځي حضور دوام به دوه ماموریتونه پر مخ بیایي. لومړی له تروریزم سره مبارزه، موږ به د القاعده د پاتې شویو ځالو د لمنځولو لپاره مبارزې ته دوام ورکوو څو هغوی په سیمه کې د امریکا ګټو او د سیمې ثبات ته ګواښ جوړ نه کړي. موږ هم داراس په دې فکر کې یو چې د امریکا پوځي حضور ته په افغانستان کې اړتیا ده، ځکه د دې هیواد امنیتي ځواکونه باید وروزل او شته چې څو هغوی د تروریستانو پر ضد جنگ وکړي او د افغانستان امنیت وساتي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما په خپل دوړو انتخاباتي مبارزو کې رای ورکوونکو سره د امریکا لول سره ژمنه کړې و چې د افغانستان او عراق جګړې به پای ته رسوي او ټول امریکایي عسكر به کورته ستنوي. د مسلې ته په اشاره یو شمېر څارونکي باور لري چې په کچېری براک اوباما په افغانستان کې د عسکرو د ماموریت په اړه پریکړې ته بیا کتنه وکړي، نو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی وروستۍ خبرې کولای شي چې دغه ممکن بدلون توجیه وکړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
سمون غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونې خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاغ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او بجو پورې دوام کوي. تاسو کولای شئ چې هر ورځ د مخام له او د سهار تر او ل امریکا غاغ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ل ازادي رادیو څخه د افغانستان سیمه او نړۍ روسي خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه واوري. د افغانستان مشرانو جرګه ویل وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په برخه کې که هر ډول پرمختګ کیږي نو باید له خلکو سره شریک شي. د څرګندونې د دې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن په عمومي غونډه کې وکړې. د سولې عالی شورا هم پر همدې ټکی ټینګار کوي او وایي چې خلک بل وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو په برخه کې د خبرو په جریان کې خلک باید د سولې د خبرو په برخه کې د خبرو په جریان کې وساتل شي. قسیم سولمال او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان مشرانو جرګوي دوی له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د مشروطو خبرونو لاټړ کوي، خو په دې ټینګار کوي چې باید په اړه خلکو ته هم معلومات ورکړل شي. د څرګندونې لا غوښته مطرح سولې چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړو پر حکومت انتقاد وکړ چې چین ته د طالبانو د یو پلاوي د وروستي سفر په اړه هیڅ ډول تبصره نه ده کړې. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سیشن بي ورځې په عمومي غونډه کې د سناتورانو تر انتقاد وروسته ویل چې دوی په مشروط ډول له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو غوښتونکي دي، خو په وینا چې ملت هم باید ورسره په جریان کې وي.
د طالبانو سره خبرې په چین کې فرض کېږي د سولې خبرې مونږ تاییدو، دا نه حمایت کوو. هغه سولې چې د افغانستان اساسي قانون او دغه د لسکرین راستنون ته په احترام شوی کوم شکر منه طالب راضي باید د چارواکي چې د طالب سره خبرې کوي هغه ملت په دې آگاهي.
دا انتقادونه لا غیر وسول چې په وروستۍ کې یو شمېر رسنۍ چین ته د طالبانو د یو پلاوي د سفر په اړه راپورونه خبره کړل، خو د افغانستان د سولې عالی شورا په دې برخه کې به خبري وشو. ده چین ته د طالبانو پلاوي وروسته لاغي سفر کوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د حکومت په لومړی ورځو کې د غیوات ته سفر وکړ او د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین رول ګټور وباله. چینی چارواکو په سیاسي او اقتصادي برخو کې ولسمشر سره د همکارۍ د پیاوړتیا ترڅنګ په دغه وخت کې د سولې او امن دروصل لپاره هم د هڅو ژمنه وکړه. د سولې عالی شورا سره لدی چې د افغانستان د سولې په برخه کې د گاونډیو له هڅو هرکلی کوي، لدی بهیره د خلکو خبرول هم د هغوی حق بولي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقاد زده لري دوه ویل چې دغه شورا تر اوسه داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې خلک د پجران کې ونه وسی.
طالبان د سولې او مذاکراتو په خط باندې یو قدم دی، دا کله گاونډي ملتونو سره تفاهم وي، اعتماد سازي وي، او که مستقیما افغانستان د دولت او د سولې د عالي شورا سره وي، موږ د دې تردید نه کوو، بلکې دا خوښوو. خو تر اوسه پورې د سولې د عالي شورا لخوا نه داسې کوم قدم نه دی اوچت شوی. موږ باندې ملت حق لري، سوله د ملت حق دی چې که په دې باره کې کوم قدم اوچتېږي ملت به په جریان کې اچوو.
خدا یوازې د ملي شورا د غړو غوښتنه نه ده، عام خلک هم په دې باور دي چې حکومت باید له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو کې نه یوازې دا چې خلک په جریان کې وساتي، بلکې له هغوی سره مشورې هم وکړي. خلک له دې ویره لري چې د سولې په خبرو کې داسې کومه پریکړه ونه سي چې په افغانستان کې د څه باندې یوې لسیزې لاسته راوړنې له منځه یوسي، هغه څه چې حکومت یې تل په اړه ډاډ ورکوي.
و امر دل چې د افغانستان مشرانو جرګه او همدارس د سولې عالی شورا وایي چې د سولې په خبرو کې هر راس پرمختګ باید له خلکو سره شریک کړئ شي. په همدې حال کې په ننګرهار کې د سولې ولایتي دفتر وایي چې یوشت وسلوال طالبان د حکومت د سولې له پروګرام سره یو ځای شوی دی. دغه وسلوال وایي چې په پاکستان کې ورته ویل شوی چې په افغانستان کې ټول خلک د وژنې وړ دي. لننګرهار د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواری په دې اړه دا راپور برابر کړی.
دغه وسلوال مخالفین د سې شمې پورز د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې په انګړ کې له دولت سره یوځای شول. د سولې ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر وایي دغه وسلوال د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د دولت پر ضد فعالیتونو کې فعال وو چې د حقیقت په درکولو سره سولې پروسې سره یوځای شول.
یو ویش کسان راغله او د سولې پروګرام سره یوځای شو چې هغه سره اتلس میله وسلوه دا په درې ګروپونو کې وو. د درې ګروپونو د اړو ګروپ مشر عثمان او محمد امین او نور محمد دا درې واړه مشران دي او سر ګروپانی دي. دا په اچینو په نازیانو په بټیکوټ په دغه زمکو کې د دوی فعالیتونه وو.
د سولې پروسې سره یوځای شوي کسان وایي دوی ته په پاکستان کې لارښوونه شوې وه چې په افغانستان کې وجنګېږي. د دوی له ډلې یو هم نور محمد دی. دی وایي 15 کاله یې د افغان دولت پر ضد جګړه وکړه، خو کله چې د پېښور په بلایحصار کې د افغانانو د قتل عام هدایت ورکړل شو نو دی وایي پر حقیقت پوه شو او له خپلو ملګرو سره یوځای د سولې له بهیر سره یوځای شو.
موږ د شډل په پوستو جنګ کړی، موږ د چین ولسوالۍ باندې جنګ کړی، موږ په دلخیلو پوستو باندې هم جنګونه کړي. موږ پاکستان ته لاړو، پاکستان بلایحصار کې راته ویل چې افغانستان کې چې څومره دي هغه د مرګ سره جوړېږي او چا په لولاړې ټول وژنه او قتل وکړه. نو دا خبرې زما زړه ونه منلې. راغلم او د افغانستان اسلامي دولت ته ما تسلیمی ورکړه، وظیفه ما خپل په ځمکه کې خوده او راغلم د افغانستان خدمت ته حاضر یم.
بلخوا د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له جګړې لاس په سر شي او د هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې برخه واخلي.
نور د جنگ جوړونه لاس واخیستل شي، ټول د سولې د پروګرامونو سره یوځای شي، په اتفاق او اتحاد سره یوځای شي. د وطن د آبادۍ لپاره د وطن کار ته ضرورت لري، د وطن آبادېدو ته ضرورت لري.
وسلوالو طالبانو د دغو کسانو په اړه تر اوسه رسنیو ته سندې ویلي. د ویلو د چلې دی وړاندې هم د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې سره شاوخوا 460 کسان یوځای شوي وو.
پر راپور کې مو واوریدل چې په ننګرهار کې د سولې د ولایتي شورا سره د طالبانو یوې ډلې چې مخکې د طالبانو وسلوال طالبانو په لیکې کې د حکومت پر ضد جګړه کوله د سولې له پروګرام سره یو ځای شوې دي. د همدې خبرونې په دوام کې به په یو راپور کې د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند د مشر سراج الحق پر سرګندونو چې ویلي وو په افغانستان کې د حکومت پر ضد جګړه روا ده د بیلابیلو عکس العملونو په اړه یو راپور واوري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د رسنیو بازار په نوم یو ټول نوای چې 2014 میلادي کال د افغان خبريالانو لپاره لګواخونو ډک کال وو. دا په داسې حال کې ده چې خبريالان او د بیان د ازادۍ مدافعین وایي په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې تشدد د حکومت د بیغورۍ له کبله زیات شوی. یوسف خان زدران په یو راپور کې د موضوع تفصیل اوروي.
د خبريالانو او رسنیو د حقوقو د ملاتړ ادارې وایي په وروستیو کلونو کې د حکومت لخوا د خبريالانو ژوند ته نه پاملرنه د دې سبب شوی چې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ګراف لوړ شي. د رسنیو د بازار بنسټ وایي له دې سره چې افغان مشرانو د کمپاین په دوره کې تر ټولو ډېرې هیلې خبريالانو ته ورکړي، خو په عمل کې د همدې مشرانو په دوره کې د دولتي چارواکو لخوا د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې دي. د دې بنسټ مشر حامد پویا د سې شنبې پورس په یو خبري غونډه کې وویل چې په تیر 2014 میلادي کال کې د خبريالانو په وړاندې 80% تاوتریخوالی د حکومتي چارواکو لخوا شوی دی.
عدم باورمندي د
تیر 14 کلونو او په تیر بیا د نوي حکومت د کار له پیلې دوره په دې خوا د دولت لخوا د ژورنالیستانو مسؤلیت لپاره د باورمندي نشتون د دې سبب شوی چې تاوتریخوالی ډېر شي. بدبختانه چې دې مشران د انتخاباتي شوارونو په وخت کې خبريالانو ته هیله مندي هم ورکړي، خو موږ تر ټولو ډیر تاوتریخوالی د همدې حکومت په دوره کې
درلوده.
دا بنسټ په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي لتونه په وروستیو کې د نامنیو زیاتېدل، د انتخاباتو جنجالي بهیر او پادلي او قضایي ارګانونو کې د خبريالانو دوسیو ته په وخت نه رسیدګي بولي. له دې وړاندې نه یې په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې هم 2014 میلادي کال د خبريالانو لپاره خونړی کال بللی او ویلی دی چې په دې کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 125 پیښې ثبت کړې دي. د راپورونو په اساس په 2014 کال کې 8 افغان خبریالان وژل شوي، 9 نور ټپي شوي او 311 نور له فزیکي چلن یا ګواښ سره مخ شوي دي. له دې سره چې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت تیر 2014 میلادي کال د افغان خبریالانو د ژوند لپاره ښه کال نه یادوي، خو دا ردوي چې د نوي حکومت له راتګ سره د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی وي. د وزارت سرپرست نبی فرحي ازادي رادیو ته وویل د خبریالانو د بیلابیلو ټولنو سره د خبریالانو د وضعیت په اړه خبرې کړې او ډېر امید شته چې افغان خبریالان به ښه وختونه په مخ کې ولري.
پاکستانو د مختلفو اتحادیو په ګډون پر هغه قوانینو باندې چې د خبرنګارانو، ژورنالیستانو، د دغو اتحادیو د حقوقو، امتیازاتو، د سړي عادي شورا د په دې موضوعاتو کې مو په مجموع کې ټول ژورنالیستان او د دې اتحادیې دا شریکې کړې دي چې له نیکه مرغه تر ډېره حده دا مسایل
له دې ټولو سره د رسنیو او خبریالانو د حقوقو ملاتړي ادارې د افغانستان د ملي وحدت حکومت څخه غواړي چې د افغان خبریالانو وضعیت د ښه کېدو لپاره په هغو ژمنو عمل وکړي چې دواړو مشرانو د کمپاینونو په وخت کې له خبریالانو سره کړي دي.
د مازدیګر 4:13 دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د دې خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. همدارس د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام به هم واوري، خو تر هر څه مخکې نوریاس نوري ته غوښ شي چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس د کابینې د نه اعلانېدو په اړه د راپورته شوو اندېښنو په ترڅ کې وایي چې دی او ولسمشر هره ورځ د کابینې په جوړولو کار کوي او ډېر ژر به اعلان کړي. نن د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د کار سلمه ورځ ده. د افغانستان د ولسي جرګې غړي او د چارو یو شمېر کارپوهان د حکومت سل ورځنۍ کړنې کمرنګ ارزوي، خو حکومتي مسؤلین وایي چې په یاده موده کې ډېرې لاسته راوړنې لري او د قناعت وړ دي. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د طالبانو سره په هر ځای کې چې وي د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د پاکستان د پارلمان ولسي جرګې د اساسي قانون د تعدیل هغه لایحه منظور کړه چې په پوځي محکمو کې د تروریزم په تور د ملکیانو محاکمه کولو ته اجازه ورکوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان ورکړی چې د روسیې په پوځ کې بهرنیو اتباعو ته د خدمت کولو لاره پرانیزي. د کاناډا دوه بیړۍ بچ د اوکراین له پوځ سره غیر جنګي مرستې پکې بار دي، نن د اډیسا ښار بندر ته ورسیږي. د اوکراین په ختیځ کې په یو ترافیکي پیښه کې د اوکراین د ملي ګارد 14 پوځیان وژل شوی دي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا مرستیال اردنی شهزاده علي بن الحسین اعلان کړی چې غوړي د دغه رسوایي ځپلې فدراسیون مشرتابه ته ځان کاندید کړي.
زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادۍ رادیو هر ورځ د سهار او د ماښام تر او خبريږي. د ازادۍ رادیو خبرونه د اف ام پسل 0.5 په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلم کې ډېره صفا او په ښه کیفیت اوریدلای شي. همدارس د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه تاسو کولی شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه په تفصیل سره وګورئ او همدارس تصویرونه او ویډیوګانې پکې وګورئ. اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند د مشر وروستۍ څرګندونې چې د طالبانو د جګړې د ملاتړ په اړه یې کړې دي د هغه شخصي نظر بولي. د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق په دې وروستیو کې له یو پاکستاني ټلویزیون سره په مرکه کې د افغان حکومت پر ضد د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو مبارزه پر ځای بللې. د افغانستان د عالمانو شورا وایي دا ډول څرګندونې چې د مسلمانانو او بیګنا خلکو د مرګ ژوبلې باعث ګرځي ناروا دي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د وسلوالو طالبانو د ملاتړ په اړه د پاکستان د جماعت اسلامي د ګوند د مشر وروستۍ څرګندونې د پاکستان د حکومت رسمي موقف نه ښیي. د دې تنظیم مشر سراج الحق په دې وروستۍ کې ویلي چې په افغانستان کې وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې د هیواد استقلال په خاطر د افغان او بهرنۍ ځواکونو پر ضد جنګیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال سراج الحق سراج د سه شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل د جماعت اسلامي د تنظیم د مشر سرګندونې د هغه شخصي نظر دی.
این موقف دولت پاکستان نیست، یک شخص افراد عادی پاکستان در مورد
ده پاکستان ده دولت موقف نده، ده پاکستان یو عادی فرد دی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په حقل سویل ضروری نگنی.
د پاکستان د جماعت اسلامي د ګوند مشر سراج الحق سورز مخکې د پاکستان له یو خصوصي ټلویزیون یو نیوز سره په مرکه کې ویلي چې پاکستان په خا هم د وسلواله طالبانو ملاتړ کړي او سه هم کوي او پراتلونکو کې به هم وکړي. سراج الحق ویلي چې طالبان د افغانستان عادي خلک دي چې له روسانو سره هم جنګېدلي او اوس د ازادۍ په خاطر له امریکایانو سره هم جنګېږي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په خاطر دې د پاکستان د جمعیت العلماء د ګوند مشر فضل الرحمن هم ویلي و چې په افغانستان کې جهاد تر هغه وخت جایز دی چې بهرنیان ځنې نه وي وتلي. په عین وخت افغان کارپوهان وایي چې دغه تنظیمونه چې په ظاهر کې مذهبي دي د پاکستان له پوځي او استخباراتي کړیو سره اړیکې لري او د پاکستان حکومت خپل پیغامونه د همدې ګوندونو له لارې خلکو ته رسوي. اجمل هوټمن آزادی رادیو ته وویل دا په اصل کې د سراج الحق سرګندونه نه بلکې د پاکستان د استخباراتي کړیو سرګندونه دي.
دا د پاکستان د استخباراتي ادارو سره په هماهنګۍ کې د افغانستان د ورانېدو او په افغانستان کې د ثبات د مخنیوي او په افغانستان کې د یو باثباته حکومت رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره د پاکستان د نظامي او استخباراتي ادارو کار دی چې دغه ګوندونه د سراج الحق په مشرۍ باندې ګوند او ځینې نور ګوندونه چې اسلامي نومونه یې په ځانو باندې ایښي دي تطبیقي د دوی په وسیله باندې.
د افغانستان دینی عالمان وایي دا ډول سرګندونه د دواړو هیوادونو په زیان دي او باید ډډه ځینې وشي. د افغانستان د عالمانو د شورا غړي مولوي شمس الرحمن فروتن آزادی رادیو ته وویل چې د ستونزو د حل لار جنگ او وینې تویول نه دي.
هغه اعمال او هغه تشویقي او ترغیبي خبره چې د جهاد لفافه کې خلکو ته وړاندې کېږي چې په نتیجه کې د بېګناه خلکو د وژنې سبب ګرځي، د مسلمانانو په منځ کې د نفاق او فتنې سبب ګرځي، د ګاونډیانو د روابط د خرابېدو سبب ګرځي، دا شی په اسلام کې نشته. بلکې اسلام د دغه کړنې د دغه اظهارات مقابل کې شدیدا عکس العمل ښیي.
د افغانستان او پاکستان اړیکی په تیرو سباندې دیار لسو کلونو کې ښه نه وو. افغان حکومت ډیر ځله پر پاکستان تور لګولی چې پر ژمنو یې عمل نه دی کړی. بلخوا ځینې څېړونکي وایي چې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د طالبانو له حملې وروسته چې شاوخوا 140 زده کوونکي پکې ووژل شول، د طالبانو پر وړاندې د پاکستان د حکومت دریز بدل شوی دی. دوی وایي داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې پاکستان درک کړي چې د طالبانو او داسې نور وسلوالو ډلو ملاتړ د هغه هیواد په ګټه نه دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
زمون غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادۍ رادیو د سحر له او د ماخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د افغانستان سیمه او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه ازادي رادیو واوري او ځان له وروستیو تحولاتو خبر کړي. د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د پولیسو په معاشونو کې د تیرو دوو میاشتو راهیسې د 8 میلیونه افغانیو په شاوخوا کې حیف ومیل شوې دي. د هلمند امنیه قومندانۍ یوې سرچینې ازادۍ رادیو ته ویلي چې دا پیسې د ولسوالۍ د قومندانانو او د کورنیو چارو وزارت په سطحه د ځینو مسؤلینو ترمنځ ویشل شوې او مستحقو سیمه ییزو پولیسو ته نه دي رسیدلي. په سنگین کې د پولیسو یو ښځینه قومندانه وایي په تیرو 8 میاشتو کې محلي پولیسو ته معاش نه دی ورکړل شوی. د هلمند امنیت امر ستون زمانی خو ازادۍ رادیو ته ویلي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوی دی. دا موضوع الیاس دایی په یو تفصیلی راپور کې څرګنده ده.
د هلمند امنیه کمانډانی و سرچینه چې د موقف او نوم شودلو نه ډډه کوي ازادي لري ټول دروان مریض کال د میزان او کرب میاشتې لپاره د سنگین ورسوالۍ د 204 اتیا ملي او محلي پولیسو شاوخوا 1,000,000 افغانۍ معاش شخصي جیبونه ته لوېدلې دي. سرچینه وایي په دې اړه څو ځلې تحقیقات او پلټنې هم شوي دي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. سرچینه زیاته کړه د سنگین د ټولو 412 پولیسو څخه 328 تنو ته چې ملي او محلي دي معاشونه ورکول شوي دي. د هلمند امنیت امیر سمنوال چاکول بختیار هم د پولیسو د ماشینو په برخه کې موجود ستونزې مني. بختیار ازادي رټول په دې اړه تحقیقات پیل کړی دي او کسان به د عدالت منګولو ته وسپارل شي چې د پولیسو ماشینې خوړلې دي.
تقریبا مشکل مونږ تر رسیدلې دي د هغه خلکو را رسیدلې دي چې اوس مونږ په غور کوو چې هغه په د پوسټه کې نشته چا غتلې دي. یو تعداد مونږ له غیر حاضر شوی راپور را کړی دی, یو تعداد لا وچ راغلی دی. لکه زه تاسو یو مثال ته وایم چې زمونږ په سنگین ولسوالۍ کې په سربند خلا او په پوزه کې زمونږ تقریبا 200 کسان پولیس محلي دي. کله چې دغه حالات او د توغي او د چوغک موضوع پیدا شو دغه ټول نو
د پولیسو یو شمېر سرچینې وایي دغه شمېر کسان چې د میزان او اکرب په میاشتو کې ماشینه نه دي ورته رسېدلي په اصل کې د تشکیل پر مخ دي او په صحنه کې حضور نه لري. خو د هلمند د امنیت امیر دغه خبره نه مني. بختیار ول په سنگین کې په لسګونو پوستې لري او د سلګونو پولیسو لخوا ساتل کېږي. په سنگین کې د محلي پولیسو یو قمندان زهرا وایي د تیرو اتو میاشت رئیس محلي پولیسو تماش او یاشنه درسېدلي. زهرا زادي رټول مجبور شوی دی چې د دې ستونزې په خاطر د کورنیو چارو تر وزارت پرې ولاړ شي.
ګر د خلاص ورور چې هغه ستا هغه ټول خورنده اس دی بیتن خا بیا شی بیا ارخوانه ورور د لاس مې خو کې چې دی خورم پس غاسته دی ماش چانه دی ور کوي او په دا خاطر اوس موږ ستړي چې موږ به د وزارت به امر راوړو ولې کچیر طالب ګر سی ورور 15 پرجر ته ته باندې کې خلک راټول شي د یلک نو موږ د وزارت په امر به لکه ورور د وزارت په امر به باندې کوو د وزارت په امر به جنګ کوو د وزارت په امر به تنخوا خورو.
خود زهرا پړه د هلمند امنیه کمانډانی د مطبوعاتي دفتر مسؤل سمونیار فرید احمد عبیدوی د پولیسو سره راجستر نه ده او په سنگین کې د محلي پولیسو په برخه کې د زهرا په نوم کمانډان نه لري. په سنگین کې د تیر میاشتې یعنی لندې ماشوم تر اوسه پولیسو ته نه رسیدلې. د پولیسو هغه سرچینه چې د نوم نشو دلو په شرط ازادي رډیو ته معلومات ورکړې وای د سنگین د پولیسو د تیر میاشتې معاش چې اوس په امنیه کمانډانی کې د مالی برخې په واک کې دی شاید څو ورځې وروسته شخصي جیبونه ته ولویږي. سرچینه وایي د پولیسو سره دغه ډول بې غوري په سنگین کې د نامنو یو لامل بلل کېږي. پولیسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي نسیمن عزیزی وایي کچیر په سنگین کې د ملي او محلي پولیسو د ماشینو ترڅنګ یا شاو مهمات ور نه کول سي د پر جنگیرو یا بد اغیزه کوي او دا کار نامنوی ته لار هواروي.
زه فکر کوم چې هغه محلي پولیس سره چورې او حکومت وادي کړی په کوم وادو چې دوی مقرریانی صورت نیولې دي حکومت باید خپل وادي پر ځای کې په دې خاطر چې ټول زموږ محلي پولیس تړي دي او په جنگ کې دوی عملا جنگیږي او فرض کړه حکومت په دا رقم دوی سره یعنی دوی نه معاشات ورکړي نه په استلا امتیازات ورکي. زه فکر کوم چې د دوی هغه جنگیرو یا شاید ضعیف سي.
په سنگین کې د یو سلو ډیر لس محلي او یو سلو یو څلويشت ملي پولیس ترڅنګ څلور اویا تنه ناسو کې غیر رسمي کسان ته چې د پولیس په لیکه کار کوي د میزان او اکرب د میاشتې ماشینه ورکول شوی دي چې دا ټول 328 تنه کېږي. د سنگین د پولیسو کمانډان چې په حاجی لاله مشوره د ازادي رټول په خاطر دی د پولیسو د ماشینو په توزیع کې ستونزه وخو د پورتګي یوازې کسان ته ماشینه نه دی ورکړي چې نوم یې ستا خو خپل په پوسټه کې موجود نه وي. په سنگین کې د تیر وو میاشت رئیس د امنیت ځواکونو وسلوالو ترمنځ خونړي جګړې روانې دي. ویل کېږي په دې ولسوالۍ کې حکومتي سرتیر یوازې په ولسوالۍ او بازار پورې محدودې پوسټې لري او پات نور ټوله سیمه د وسلوالو پول کې ده. د پولیسو هغه سرچینه چې ازادي رډیو ته د سنگین د پولیسو د ماشینو په اړه معلومات ورکړي وایي یوازې هغه پولیس د کابل بانک د اکاونټ یا کارت لري ماشینه اخلي چې په مرکز لشکرګاه کې دند لري. سرچینه زیاتوي شاید په ډیرو ولسوالیو کې داسې پولیس پیدا شي چې په میاشتې ماشینه د معتمد یا کمانډان لخوا نوی ورته رسیدلي. محمد الیاسی د ازادي رادیو هلمند.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ایم اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
زمون غاغله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو د راپورونو برخه پای ته ورسیده. راورسیدو د خبرونه روسي برخه ته په دې برخه کې د ازادي او اوریدونکو 19 پروگرام خبرو چې سالي محمد سالي چمتو کړای.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته شرغلاس. السلام علیکم. په دې پروگرام کې د کندهار د برېښنا پر ستونزه خبرې کوو چې خلک یې له جریان څخه زیات شکایتونه لري. په دې اړه د اوریدونکو شکایتونه هم خبرو او د کندهار د برېښنا ریاست له یو مسؤل سره مفصله مرکه هم اوریدلای شئ. د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې په کندهار کې د برېښنا د نامنظم جریان ستونزه څېړو. په تیرو کلونو کې څو وارې د دې برېښنا د رغونې او منظمولو ژمنې وسوې، خو داسې ښکاري چې دغه ژمنې عملي سوي نه دي. په پیل کې به د کندهار د څو اوسیدونکو شکایتونه واورو.
زما نوم عبدالقادر زاهر. دا یوازې د برق مشکل نه، بلکې نور داسې مشکلات هم سخت ټول افغانستان خلک خبرې د ټول کندهار ده ډېر اوبه لري، یعنې د اوبو څخه په زیاته کچه برق حاصلېدلی سي. په هلمند کې څونه اوبه چې هرات بل ملک څخه برق راکش کړي دي، مګر دغه برق ډېر ارزان هم تمامېږي، یعنې هغه برق کیلووات په 2 افغانۍ دی. هم تاسفانه چې کندهار برق مفت هم دی، ځې هم ډېر بېخي په څلور ساعته کې ځینې داسې سیمې شته چې سرای برق لیدلې نه وي، فافتو افتو اته نه لیدلې. ګران هم دی، او دا نه یوازې ولایتي شورا بلکې د کندهار عموما مشران زه شولای سم چې په دې اړه باندې هیڅ اقدام نه کوي. برق بیخی په شهر کې موجودیت نه لري. زه اریان و دې ته پد کېږم چې د مامورین تنخوا خوري د برق پر ریاست کې ناس دي. دغه تنخوا پر چی شي باندې وړي؟ څوځي په لري دي چې دې د تنخوا وړي. غنمندگان چورې ناس دي، هغه د دې موضوع په اړه باندې هیڅ نه وایي. او داسې سره دی ولایت ته چې ولاړ سي، هغه پالي لکه نیمروز وو، ایرات وو، د وځه وو، د بل ځای برقونه ورته راغلي دي، لکه شان یې سوي دي. او دلته هیڅ دغه نسته، بلکې ماشینان یې راوړل، د ماشینانو مصرف دی نسی پر کولای. برکونه نسته دلته په دې شهر کې.
برق خو ګسره نه لرو، موږ برق نه دي سمسوي. هلته د ایرات برق چې دی، د ایران څخه برق رانیولې دي په پیسو رانیسي. یو کیلو واټ په 2 افغانۍ، دلته پر موږ باندې لس افغانۍ کې. دکانداران دلته بیچارهګان د خپل ماښام ډوډۍ نس پیدا کولای. برق نسته، ولډینګ والا دغه سدي، مستری دغه سدي، د رادیو سازان دغه سدي، ټوله دنیا دغه سدي. په ټایم دل مانځه ویني 15 د کې برق ته یې لکه هغه وبنس نیولای چې خلک او داس په تازه کې بیا برق باندې. په لاجمې برق نسته، چې یخ سي برق نسته، چې ګرمي سي برق نسته. دا سره کوم برق دي، دا څنګه جوړېده دي؟
منم انجنیر ګلالی دي. ولازمش دکانداري او زمش کاروبار ګرځي د برق سره دي. زمش باندې ساز مش د کندهار برق خو چې دي موتی دي. پر مش باندې پلس افغاني کیلووات حساب لې دي. غم په اوراس کې نیم ساعت راسي منځو کو کو وبونیسو. زمش د برق مشکلات چې دي ډېر دي.
منم ابلا جان دی. د برق څخه الانجه وسمه ډیر پات راغلی په دکانداري کې، په کاروبار کې، او د برق والا وسمه ډیر یل لرو بجه د برق کورو بجه سمج که سمسه کني سم خو الانجه مر دکانونو بجه د برق ته وځي. صدات مر سامان یو شی نه خرڅی دي. دا د څو در څو بری بدات مر د برق انتظار وروره.
منم احمد دی. دا څلور ځله په برق بل راغلی دی. په دا غدري میاش کې مو د وسط نه لګولی. ما خو سم په نو بجه راسي سارچ مر راپورته کې برق نه خلنوی که څنګه دی؟ د زمشتو نیوز موږ د سمال هکېش دا اوس ناس په لاره خپل توجه غوښ کړی. د برکنستان په کوم کې نه یشت دا اوس نسکین چی شخوري چی ش برک کم کسا نو راي تو ته ورسلی سات برکنستان په کندهار کې نس.
د کندهار اوسیدونکو د برېښنا د پرچاوي او یا هم نامنظم جریان په اړه خبرې کولې. د اوریدونکو شکایتونه د کندهار د برېښنا ریاست له تجارتي مرستیال سره شریک سیوی دي. له امان الله فاروق سره محمد صادق رښتینی مرکه کړی ده.
دا د کندهار د برېښنا ستونزه به څنګه او څه وخت حل شي؟
د کندهار برېښنا ستونزه خو موږ تاسو ته معلومات شته چې تېر دیارلس کاله نه ده حل شوی، په دغه رقم حل کېدای هم نه شي چې څوک ژمنه وکړي. او وروسته خو موږ تاسو ته معلومات شته چې کندهار په حاله تر 150 میګاواټه پورې برېښنا ته دغه دمګړۍ ضرورت لري، او موږ په اختیار کې دغه اوس ستاسو سره ناست یم. نه تر نیم میګاواټ د کجکي څخه لرو، د باغې پل پلانټ توقف، د برېښنا کوټ پلانټ توقف، صرف په شورندام پلانټ مو فعالیت کوي، هغه میوه صنعتي پارک ته برېښنا ورکوو. یعنی موږ 14-15 میګاواټ برېښنا لرو په کندهار کې، لیکن ضرورت مو 150 میګاواټ دی چې نه برابر برېښنا کمه ده.
څه علت دی چې په دیارلس کلونو کې د کجکي پر بند باندې بل توربین نصب نه سو او دغه راز نور ډیزلي برېښنا زیاته نه سو؟
نو علت که هغه د وخته چارواکو څخه وپوښتل څه ډېر به شي، خو زما د معلومات له مخې وینه، دا زما شخصي نظر دی البته. یو لامل به زما په نظر دا و چې کمې مرستې او هغه کېدل دا په افغاني لاس باندې بېرته په مصرف نه رسېدلې. په دې باره کې کم چا وعده ورکول چې دا ځای درته جوړو، هغه به صرف زه چې وم وعده وه. د افغانستان برېښنا اوبو برېښنا محترم وزارت یا د افغانستان برېښنا شرکت په خپل پنډ کې د څه شي نه درلودلو په اساس به شاید دا کار پاته سوی. خو موږ تاسو ته معلومیږي که څوک ځان سره کم شی ونه لري، هغه نو چې وعده ورکوي یا خو معلومداره چې یو تشه وعده ورته ویلی سو.
په تېرو دیارلس کلونو کې چې دلته پر ډیزلي برېښنا باندې کمه سرمایه ګذاري شوې ده، که چیرې دا پر کجکي بند باندې دغسې یو توربین نصب شوی وای، فکر نه کوئ چې دغه اوسنۍ ستونزه به حل وای؟
ما څو ځلې ملګرو ته ویلي دي په 1980 کال کې چې دغه فلحاله د شورندام او باغې پل کې پلانټونه نصبېږي، په هغه شپو کې ښاغلی انجینر صاحب فضلي احمد خان دلته رئیس و، یعنې زموږ په حضور کې دغه پروژه ور رد یا مسترد کړله. چې موږ د ده په خبرې مې تر اوسه په یاد دي چې ورته ویې ویل چې موږ یو دوه کاله نور لا هم تاریکې ته کښېنو، لیکن باید موږ ته بنیادي او اساسي کار وسي. دا چې اختیارات تاسو ته معلومیږي چې ټول اختیارات ورکول هغه د پنډ ورکوونکو یا بودیجه ورکوونکو خلکو سره یي، دا خو یو واضح حقیقت دی. که چیرې بنیادي کار سوی وای خیر دی، تکلیفونه به تیر سوي وای، نه لکه اوس چې تکلیفونه را باندې را روان.
یو وخت داسې ویل کېده چې د دهلې پر بند به هم د برېښنا شبکه جوړېږي، په دې برخه کې څومره پرمختګ سوی؟
بلې، دا خبره وخت یې وکال ده. د دهلې د بند افتتاحیه سروې د کندهار برېښنا ریاست په افتکار او په کوششونو باندې سوی ده، چې په دې ته مو خلک یعنی مرکزي ادارې مقامات هڅولي هم دي چې دلته عیت رالېږلی دی او سروې مکمله کړې ده، چې په الحاله د بند رغونې چارې پیل دي. او موږ په هغه کمپنۍ باندې منلي هم دي چې د توربین دپاره یو علایده تونل راته جوړ کړي، چې یعنی د کم ځای کې چې دینموګانې نصب کېږي. خو لیکن هغه پروژه نو بیا چې یوارې د بند هغه د آبیاري سیستم کار ختم شي، بیا به هغه وخت خبرې پر کوو. خو هلته مې امکانات 15 میګاواټ، او موږ خپله دا سروې کړې ده، او خپله بس دغسې یو فکر راته پیدا سو چې نو کوم په ډاله کې کار شروع کړي، ځکه چې دا 43 کاله د دې بحث چا نه و کړي. او دغسې د ارغنداو رود نه ده، د ظاهرشاهي کانال په اوږدو کې هم تقریبا څو ځایه هغه نو ډېره کمه انرژي، خو بیا هم دا نږدې کلي و، دا به شاید استفاده ورڅخه وکړي. امکانات هغه سروې موږ خپله کړې ده.
دغه د دالې د بند د شبکې جوړولو وخت په څومره وخت کې به دا کار بشپړ شي او عملاً به خلک برېښنا ولري؟
نو د دالې بند د بیاری په سیستم کې معلومات نه لرم، خو وروسته تر هغه چې دوی کار خلاص کړي شاید یو کال یا یو نیم کال بیا وخت ونیسي چې د برېښنا توربین نو د لین غځونه، او دا شاید دومره وخت ونیسي. اوله خبره د بند د ارتفاع لوړول او هغه د تونل رغول چې باید د برېښنا لپاره یو لایده د اوبو بل یو پایپ جوړ کړل شي.
د کجکی چې کندهار ته برېښنا را انتقال شوی ده، اکثره وخت خلک او تاسو خپل هم دا وایي چې دا د لارې په اوږدو کې په جګړو کې پرې کېږي، اصلا دغه لینونه څوک پرې کوي؟
موږ ساحې ته ورسېږو، لین کتوي، یعنې او په سیمه کې هم جګړه تېره سوي. نو اوس مرمۍ خو د ټولو طرفو څخه اوري، موږ دا معلومات تر اوسه نه دی سوی چې دا کار یو چا کستن کړی دی، سهوان سوی دی که څنګه سوی دی، دا معلومات نشته راته. خو په سیمه کې جګړه تېره سوي یا جګړه روانه وي، البته کله کله چې زموږ کارکوونکي هغه سیمې ته ورسي خو حتما نو مرمۍ هلته اوریږي یا بمبار کېږي یا انفجارونه کېږي. لین هم د سړک په اوږدو کې دغه پایې چې دي تمدید شوي دي. دا معلومات موږ تر اوسه موږ نه ده ثابت شوي چې دا چا ولې په کوم علت باندې کته کړی دي.
ډېر وخت خلک د موجوده برېښنا د غیر منظم ویش څخه هم شکایت لري. خلک وایي چې ډېر وخت په ډېر مهم ورځو کې یا په ډېر یخ کې یا په ډېر ګرمۍ کې برېښنا نه لري.
بلې، و ستونزه پر ځای ده او دا حقیقت لري. خو موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې ما مخکې هم څو ځلې ویلي چې کندهار 150 میګاواټ برېښنا ته ضرورت لري، لیکن دغه د اوس شته دغه نن چې زه ورته سره ناست یم، دغه تقریبا ژمی لا تک کوو، د کندهار ژمی خو دغه کوسو جدي ودل ودی، ځکه خود بیرته په سرلی کې د کندهار د دې ځای موسم مشتاس چې معلومات ده زه او ته خبرې سره کوم موږ 14-15 میگاواټ برېښنا په اختیار کې لرو نو معلوم ده د ژمي کله چې هوا سړه سي بیا موږ همیش خپل مشتریانو او شران څخه غوښتنه کوو چې د برېښنا څخه صرف د اوبو راوستلو روښنايي یو کمپیوټر د چارج او دغسې وسایلو استفاده وکړي ځکه برېښنا نه د پخلي لپاره ده او نه هم ځان ګرمولو لپاره ده او یا په دوبی کې ده بے ځایه ایرکنډیشنونو چالانولو او داسې نور درنو هغه وسایل څه چې هغه په لاس موږ په اوسني برېښنا کې بیخي یعنی که درته وایم چې نو اتمن پرچاوي راځي یو بل لوی علت کومه ورځ که مس پر مثال که چې ښار موږ پر دوه تقسیمه کړ 50-50% نو یو نن چې ته یو 50 طرفه نوبت دی په هغه 50% کې خو نو موږ په دا کمه برېښنا کې چې نه برابره کمه وي خو نو معلومداره چې یو څو ساعته برېښنا و تا چې نن د دې نوبت یې کلین پر کته سي معلومدار هغه د دې نوبت بیا یو څه سره وځنډېږي بله غټه ستونزه لرو چې تېرو څو کلو په جګړو کې د سروان کلا چې په سنګین پورې مربوط دی سټېشن اوارس کړي دي وروستۍ ناخوالې د برېښنا ډېر تګ و راتګ البته ټول ورسره په ستونزو کې اخته دي چې هم موږ هم زموږ ښاریان مشتریان ځکه چې دوی دوه یا درې ساعته ورځې په اوږدو کې په هغه 8-4 ساعته کې په ورځ کې مثلا یوه نه بله ورځ د ورځې خوا 3-4 ساعته برېښنا موږ یو کور ته بله نه ده ورکړې هغه 3 ساعته برېښنا کې هم دا تر دې چې څه ډېرې ځي ورځي د دې اصلي علت د سروان کلا او سنګین د خراب سټېشن اول ته چې د لین اره دقیقه ده د دوی د شبکې یو خو عمومي لین دی یو د دوی شبکه ده د دې عوارض دي نو ما سږ کال داسې نیت کړی دی په تېره شپه پنجشنبه ما د اوزې ټول مسؤلین راغوښتي او په کندهار کې ملته غونډه درلوده دوی ته مې وویل چې نور خلکو ته معلومات شته برېښنا کمه ده لیکن کې کم ورته رسي خو په صحیح توګه ورته ورسو دغه 200 اجا کل یو چنکی او بخواغوي ونیسي دغه تګ را تک دغه شته امکان ده چې چې په لاس کې لرو دغه باید صحیح استفاده وکړو یعنی کې 200 یا 300 برېښنا لري ما جاکل په دغه 300 کې خو نه ده چې زل نو زی ورځي برکه وسایل سوځي هم یعنی نه مشتکه پایده رسي نه شاریان ته اته ستونز لره ولاړی په کورونه کې په دکانونه کې په مارکیټونه کې نو ما سش کال داس نیت کړی دي چې خپل نور د ستونز د حل لپاره سفر موکم او په زمن کې د مشکلات او ستونزو ته د پای ټکی شول په اړه خپل ورستي امکانات په کار واچوم
مامي صاحب تاسو ول چې د برېښنا کوټ ماشینان درېدلې دي ولی
بله و د برېښنا کوټ د ایمچیو په نوم پلانټ چې دلته د 1200 د حمل پر دوه مناسب سوی دي د پلانټ چې زیاره د کیک ته د تاریخ درته وایم دا درېدلې نه دي بلکې موږ درولې دي په دې خاطر چې د افغانستان برېښنا شرکت کم د تیلو قرارداد چې باید دا کاوس په میاشت کې تل راسي هغه تل تر اوسه نه دی رسیدلی یو څه ذخیره موږ سپما کړی د پټانکیو کېسته دا ماشینان موږ په هغه ورځ چې د کجکلین کته سي هغه بیړنۍ حالت یا ایمرجنسي حالت کې چلانو همدارنګه باغی پول او شورنده هم خارجان خپل تیل کم کړی دي صرف په دغه چوندغه تیل د دوی په تاریخو باندې راځي په دغه وروستي دسمبر کې درنیم لکه لیټر تیل دوی هغه پلان ټو تور کې چې بیا جنوري کې به د تیلو مقدار را کم سي 3 لکه لیټر بس همدغه سي تر سپټمبر د 2015 د دې حساب صفر تر تاسو یعنی 50000 په اره میاشت کې کمی تر سپټمبر پورې په جنوري کې 3 لکه دغه سبا 2.5 بیا د سکرا کار 2.5 بیا تر 50000 بیا نو صفر د برېښنا کوټ پلان موږ په دې وجه درولې دي چې برېښنا شرکت قرار داد سوی تل نه دی رسیدلی سور جمعي په مخ کې درو د بلې خوا څخه د کجکلین په ونی کې 2-3 لکه ته کیږي چې دغه شاریان چې نوبت یې دی کله یو ساعت برېښنا خو د اوبو لپاره ولري
نو وزارت په دې باندې خبر دی تاسو په جریان کې چولې دي
په جریان کې مو چولې یا تاسو موږ ټول قراردادونه له خلاص سوی دی حالت نه پېژم چې د وزیر صاحبانو د سرپرستۍ وجه د کچشي کم وجه د بودجه او تخصیص نه منځوريږي دغه سی وجه ستال ته مرکز کې چیرونه هم موږ خپل نمائنده لېږلې و چې ملته سورجمې را روان دي موږ باید د مخکې صلاح لازم تدابیر و وغولرو خالته مشکل دغه شی دی تل منځور سوی دی
موږ داسې معلومات لرو چې اساس د ریاست کارکونکو لینونه کشکړي او میټران نه لري یعنی بل دي چې حساب سره وسی دوی خپل لینونه کشکړي
بله و دا حقیقت لري اکثره مامورین متروسه لا هم پات دي چې د دوی خپل ځان نه یعنی د ځان ته امتیاز ورکړي و اندي وسم د دې رئیس روزمره رواني او دوی باید هغه کم برېښنا استعمال کړي لکه خلک یعنی دوی د حق نه لري چې د ترانسفورمر پر سر لاین وټړي یا د څو تر پوڅه خلین وټړي اته مش په اول قدم کې خپل د رئیس صاحب کوټه میټر نصب کړي باوین صاحبان کورون ته مناسب کړي مدیر صاحبان او ورسته منو بیا چولته کده ارچا د کور لاین یا د ترانسفورمر د سر څخه یا د یو تر بل طرف چې موږ نه په خبر ونیول سو سخت جزاب ورکول سي بیا ما دې ټول راوغوښتل دې مې سر ور خلاص کړي چې وروره ستا ماشم لس 2000 افغانۍ دي دی او معلم صاحب چې هغه زما ستا معنوي پلار دی ستا دغه ماشم هم دومره دی نو هغه ولې دا امتیاز نه لري
په ټولنیز رسنیو کې ستاسو د خولې داسې ویل شوي و چې که مو برېښنا جوړه نه کړه استعفا ورکوئ
بلې و برېښنا کم قسم جوړول یو سل 50 میگاواټه برېښنا ده چې هغه تر څلور 15 میلیارد ډالر ته ضرورت لري میلیارد البته یو دغه شته برېښنا ده چې په ساعت کې څو ځلې ځي ورځي ما د امانګې یو غونډه رابللې وه چې هلته د دوی ته مې واضح وویل که چیرې دغه اوسنی حالت چې دی د داوزې ملګري هم ټول دلته شتون درلوده چې د کجکي سنګین سورانکلا لشکرګاه لشکرګاه دورایي موساکله ټول مسلمین مې هم راغوښتي وه چې وروره که دغه رقم بیا دوی ټول تعود وکړي او زه خپله سفر لرم او تر وروستي بریده پورې کوښښ کوم ما صرف د برېښنا د اوسني هغه څه چې په اختیار کې لرو د دې په صحیح او عادلانه توګه توضیع او دغه د ډېر تګ راتګ ایستلې ورته ویلې وه دا اکثره ملګرو به شاید بل رقم تحلیل کړي خو واضح هغه د پنج شنبې رپورټونه سته
د کندهار د برېښنا ریاست تجارتي مرستیال امان الله فاروق و چې د اوریدونکو د شکایتونو په ځواب کې د کندهار د برېښنا پر ستونزه خبرې کولې اوسنی پروګرام ورسره پای ته ورسید ستاسو نور پیغامونه په راتلونکي پروګرام کې خپرو تر هغو د خدای پامان
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5